احمد شیبریم د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعته خبري مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د افغانستان په زندانونو کې یو شمیر بهرني زندانیان هم شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون ادارې نظامي مرستیال حبیب الله بدر پرون ملي رادیو تلویزیون ته وویل شاوخوا 19,000 کسان چې له دې ډلې 860 د هیواد په زندانونو کې بندیان دي. شاغلی بدر هغه تورونه چې زندانیان شکنجه کیږي رد کړل. د بدر په خبره یو شمیر بهرنیان د بیلابیلو جرمونو له کبله په افغانستان کې بندیان دي. بدر دا نه دی ویلي چې دا بهرنیان د کومو هیوادونو دي، خو له دې وړاندې د امریکا په ګډون ډېر شمیر هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته د نیول کېدو له ویرې له سفره ډډه وکړي. د طالبانو حکومت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف به یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد نن خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره په پرونی کتنه کې وویل په ایران کې د افغان کډوالو د حقوقي او قضایي ستونزو د حل لپاره به ستره محکمه له ایران یو با صلاحیته قضایي او حقوقي پلاوی کابل ته را دعوت کړي. شاغلی ضیا احمد په دې اړه چې کله به دا پلاوی کابل ته ځي نور جزئیات نه دي ورکړي. په دې وروستیو کې ایران په زرګونو هغه افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي چې د دوی په خبره په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن الوتکه د کابل په هوایي ډګر کې کښېناسته. له مهالویش سره سم ټاکل شوې ده چې دا هوایي چلند هر ورځ له شارجې کابل ته الوتنې ولري. تر دې مخکې د نومبر په 15مه فلای دوبۍ کابل ته الوتنې شروع کړې وې. وروسته تر دې چې د 2000 لومړي کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. له بهره کابل ته د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې دي او خلک تمه لري چې د دغو پروازونو له پیلېدو سره به د ټکټونو قیمتونه ټیټ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې وکتل. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. دا کتنه وروسته تر هغې ده چې بلینکن تېره ورځ د اسرائیل له مشرانو سره په لیدنه کې په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي د هڅو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نن په یوه ناڅاپي سفر د لیتوانیا پلازمېنې ویلنوس ته رسېدلی. شاغلی زیلنسکی پر خپلې ایکس پاڼه لیکي هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا، استونیا او لاتویا څخه چې د باور وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي. هغه زیاته کړې امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام په جګړه کې همکاري او د بې پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده. شاغلی زیلنسکی له هغو هیوادونو هم مننه کړې چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د اوکراین ملاتړ کړی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل د 2 کلن کېدو په درشل کې دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یا IOM د هغو افغانانو ژوند ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راایستل شوي.
نه سرپناه لرو، ډېر په بد حالات کې مو پراتې واړو ماشومان هم یخ وویلل
او سیمن یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته. دی
همدا مسله د سیاسي چارو له کتونکې اسحاق اکمر سره څېړو. په دې خبرونه کې مو د هغو افغانانو له حال هم خبره وو چې په پاکستان کې ژوند کوي او دوی ویلي دي چې امنیتي ستونزې لري. په نړیوالو مسایلو کې منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سفر څارو. سپورتي خبرونه لرو او یو شمېر نور مطالب د ازادي راډیو له دې خبري مجلې د فیسبوک له لارې هم کتلی شي او اورېدلی شي او په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې د راډیو له لارې اورېدلی شي.
د ازادي راديو خبري ټولګه
IOM د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د هغو افغانانو په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې له پاکستانه شړل شوي دي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د IOM په وینا تقریبا 90% دغه افغانان هیڅ ډول عواید نه لري او په دې ژمي کې دوی د سرپناه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د نور تفصیل لپاره له فريدي سیال څخه اورو.
مننه شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له پاکستان افغانستان ته د بې اسنادو کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي له دغه هېواد نوي په سلو کې ستنې شوې کورنۍ هېڅ ډول عاید نه لري. دغه سازمان په یو راپور کې چې تېرې ورځې خپور کړی دی ویلي، په تېر ډسمبر میاشت کې په شوي سروې کې موندلی دی چې ایستل شوي کډوال درې عمده اړتیاوې لري: یو خواړه دي، دویم سرپنا، او دریم هم نقدي مالی ملاتړ دی. IOM ویلي دي چې په دې سروې کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له څلور زرو راستنه شوو کډوالو سره خبرې شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې په استنه کړه شوو کډوالو کې له نارینه وو زیات، یعنې درې اتیا سلنه میرمنو خواړه د خپل نومړیتوب په توګه یاد کړي دي، چې د IOM په وینا د خپل په ښځو کې خوړو ته د نومړنۍ اړتیا ښکارندوی کوي. د IOM د سروې موندنې ښیي چې له پاکستانه ستنه شوي کډوال له نیمایي زیات په سلو کې 55 سلنه اوس مهال په کرایي کورونو، او دغه شان په سلو کې 22 سلنه نور د خپلو خپلوانو په کورونو کې د میلمنو په توګه باندې ژوند کوي. پاکستان د 13 نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د پاکستان د دولتي راډیو د راپور پر بنسټ د تېر کال د نومبر د لومړۍ نیټې د روان کال د جنوري تر نهمې پورې 4,30,000 څخه زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه کړای شوي دي. هغه افغانان چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه کړای شوي دي، دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژمی پیل شوی دی، په هیواد کې کار او روزګار نشته، د سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. خوشحال چې له خپلې کورنۍ سره تازه له پاکستان راستون شوی دی، اوس مهال په ننګرهار کې ژوند کوي. دوی موږ سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې ښه و، کار پیدا کولای شو، کورنۍ ته نفقه پیدا کولای شو، خو دا چې له کوم وخت نه پاکستان افغانستان ته راستون شوی دی، اقتصادي مشکلات لري، او نه د خورو لپاره څه لري او نه هم په دغه ژمي کې د اغوستو لپاره کالي لري. د بغلان د ډنډغوري اوسیدونکي هلال خان بیا سره په خبرو کې ویل چې لکه چې له پاکستان راستون شوی دی، په دغه ولایت کې تر ټولو لوی ستونزه دا ده سرپناه نه لري او په سختو حالاتو کې د خپل ژوند تیروي. د بلاسیال کې د شلې دی وړاندې هم ګډو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه کړی شوی افغان کډوال په کور دننه له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
فرزه جان سیال، مننه. همدا موضوع د سیاسي چارو لکتون کې ساق اتمر سره چیرو اتمر سره مننه چې زموږ بلنه مو منلی ده او په خبرونه کې مو برخه سره اخیستې ده. ستاسو په باور دغه د کډوالو بهیر خلا روان دی؟ تقریبا اونې مخکې ازادي راډیو داسې راپور هم درلود چې تقریبا 1,000,000 افغانان له ایران، پاکستان او ترکیه څخه افغانستان ته پرې وروستیو کې ستانه شوي دي. دا بهیر چې روان وي، ستاسو په باور څرنګه دغه ستونزه تر یوه حده پورې راکمېدی شي؟ اتمر صاحب،
مشکله خبره خدا ده چې مونږ یو دننه مشکلات لرو، یو دا چې خپل مهاجرین کله چې دوی راستنیږي د یو ذهني اختشاش سره یا د یو ذهني نارامیو سره دوی بیرته خپل هیواد ته راځي. هیڅکله په هیڅ ځای کې دغسې په زوره مهاجر د یو هیواد نه بل هیواد ته په زوره نه دي شړل شوي، او دا خو تاسو پوهیږي چې یو بحران رازیگوی او دا بشری بحران ده. پر صورت اوز خود ده سر افغانان مواجی دی، دوی توز تنزیلری او خود دی سول جیمی که کلچ جمعی پیل شوی، دوی دی سرپنا ده پارا دی راشد ضرورت لری، زکه دوی سر خزی ماشومان دی، ماشومان ناروحکی گی پا ده سر آواکی، و دوی دست یوزی تا ضرورت لری چیز دوی اغه د استوګنې د لپاره مساعدې او شپې ورځ په هکې تیرې کی. بل دا خبره ده چې دوی د فقر سره راځي، یعنې داسې کوم شی دوی په لاس کې نه لري، ځکه چې دوی هلته خپل دغه ثروت او سرمایه او پیسې او کاروبار د لاسه ورکړی، دوی یوازې راځي خپل، یعنې یوازې صرف دوی بدون د هغه امکانات نه دی.
اتمر صاحب محترم، او بخشی یو سوال په همدې کې د تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د سرپنا مشکل دی. د سرپنا دغه ستونزه په نسبي ډول باندې څرنګه حل کېدای شي، یعنی څه باید وشي؟
دلته دولت ته پکار دی چې یو لوی اپریشنل پلان دوی ولري، ځکه بدون د عملیاتي پلان نه او هغه ډېر ارخیزه پلان باید چې هغه د پاره بودیجه کافی موجوده وي، چې دوی یا هغه څه ځایونه په نښه کړي چې دغه مهاجر بیرته هغه ځایونو ته د یو موقت وخت د پاره، یا مثلا تاسې کولی شئ د مکتبونو نه استفاده وکړئ، د هغه مؤسساتو نه استفاده وکړئ چې په اوس وخت کې دوی تړلي دي، او هغه ارګانونو نه تاسې مرسته وغواړئ چې دوی سره دغه امکانات شته دي. په هر صورت دا د افغانستان د حکومت پورې مربوط دی چې څنګه دغه پلان دوی جوړوي.
او اتمر صاحب وبخشئ، د دوی د خوړو ستونزه هم شته، او هم دې ته هم اشاره کړې ده کنه چې دا خلک خواړه نه لري او له دې مشکل سره مخامخ دي. دا مشکل په څه ډول باندې په نسبي شکل باندې هوارېدای شي؟
دا یو کوارډینیشن ته ضرورت لري، یو همکاري ته ضرورت لري چې دولت په دغه وخت کې هغه مؤسسات سره چې هغوی د خوړو په برخه کې مرسته کولی شي، لکه ډبلیو اف پی دی، امکان لري ځینې نور مؤسسات دي، یونیسیار دي، دوی سره په تماس کې شي او د دوی دپاره د هغوی نه کومک او مرستې راوغوښتل شي، تر څو دغه کډوال چې بیرته راځي د یو مودې دپاره، داسې نه چې دوی د یو کال دپاره، د یو میاشت، یو نیم میاشت یا دوه میاشتو دپاره، کوم چې دوی اشاد د اضطراري مرسته ضرورت لري، دغه مرستې باید دوی ته ورسول شي. او دا بدون د دې نه چې کوارډینیشن ونیشي، بدون د دې نه چې همکاري ونیشي، بدون د دې نه چې دولت په دې باندې جدي پام ونی کړي، دا عملي نه دی او مشکلات به ورځ تر بلې ډېر شي.
اتمر صاحب، د دوی د اوږدمهاله ستونزو د حل لپاره څه باید وشي؟ دا هم جدی مسئله ده. اوسمهاله مثلا نړیوال به یا خیریه مؤسسې او یا عادي افغانان به تر یو وخته پورې د دوی لاسنیوی وکړي، لیکن کال دا وخت به څه کیږي؟
اوسمهال دپاره باید د دې دپاره حکومت پلان ولري، او نړیوال باید د دې دپاره پلان ولري چې دوی دپاره څنګه کارموندنه دوی کولی شي، هغه لارو چارو باندې دوی فکر وکړي، کوم چې یو فامیل په دې توانمند کوي چې دوی په خپل کار وکړي او خپل عاید لاسته راوړي. ځینې ډېرې پروژې دي چې هغه د کار په مقابل کې مثلا دوی معاش ورکوي یا خوراکي توکي ورکوي، دغه پلانونه باید طرح شي، ځکه په تېر وخت کې د جګړې په وخت کې په افغانستان کې هغه خلک دغسې مشکلاتو سره مخامخ و، لیکن تر یو حده پورې د دې ستونزې مخنیوی شو. اوس که مونږ وګورو، زما خپله یادیږي کله چې ډبلیو اف پی یو وخت کې داسې پروګرامونه درلودل چې دوی نانبایګانو کې ډوډۍ ورکولې، هغه مستحق کسان تنې د خوراکي توکو کومک او مرسته، لکه ډبلیو اف پی دا کار کو. اوس هم کولی شي چې دوی ډبلیو اف پی سره کوارډینیشن کړي، د دغو فامیلونو سره د غذایي موادو مرسته، د کارموندنو په برخه کې د غذا په مقابل کې کار، یا د کار په مقابل کې غنم. په دغسې پروژو باندې دوی باید فکر وکړي، او دا کېدای شي چې تر یو حده پورې دغه ستونزې حل کړي.
اتمر صاحب ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري، او دا خپرونه د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه کتلی شي. په افغانستان ته مو د ستنو شویو کډوالو په اړه مخکې راپور واورید، بیا مو دا مسله له اسحاق اتمر سره وڅېړله. اوس په دغو افغانانو حال درکو چې په پاکستان کې اوسي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې یو شمېر افغانانو په پاکستان کې ویلي دي چې دوی له امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل دا بلیس پوشمی پدی ویدوی راپور کی.
پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې په یاد هیواد کې د دوی پر وړاندې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، او دوی ورته سخت په اندېښنه کې دي. دوی زیاتوي سره له دې چې په یاد هیواد کې د دوی پر وړاندې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، خو بیا هم دوی د دې له ویرې چې اسناد نه لري پولیسو ته له ورتګ ډډه کوي، ځکه یادونه کوي که چېرې دوی پولیسو ته مراجعه وکړي، پولیس به پوه شي چې دوی اسناد نه لري او دوی به له یاد هیواده وباسي. دا په داسې کې د شي پرون هم د پاکستان په راولپنډۍ کې، د پنجاب ایالت په راولپنډۍ کې د دوه افغان مېرمنې په چاړو باندې وهل شوې دي د نامعلومو وسلوالو لخوا. د دغو مېرمنو څخه د یوې خاوند ازادي راډیو ته د دغې خبرې پخلای کړی دی، او یادونه یې کړې ده چې تر اوسه دوی پولیسو ته نه دي تللي، ځکه دوی اسناد نه لري او ویریږي چې پولیس به یې له یاد هېواده وباسي. د یادونې وړ ده چې اوس د دغو میرمنو روغتیایی حالت د اندېښنې وړ نه دی. همداراز په پاکستان کې نور افغان کډوال هم ورته ستونزې بیانوي او وایي چې که هر وخت له دوی سره امنیتي پیښې شوي دي، په تېره له ښځو سره د دوی موبایلونه تښتول کېږي، همداراز د دوی دسکولونه تښتول کېږي، خو بیا هم دوی د دې له ویرې چې له یاد هېواده ونه ویستل شي پولیسو ته مراجعه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پېښور په ښار کې یو افغان کډوال په ډزو باندې وژل شوی و. همداراز له دې نه یوه میاشت وروسته په کراچۍ کې یو افغان کډوال وژل شوی و او د ده پاکستانۍ میرمنه هم چې ورسره وه سخته ټپي شوې وه. په پاکستان کې یو پخوانی پوځي د افغانستان د تیل حکومت پوځي کارکوونکي هم له موږ سره ورته ستونزې شریکه کړله او یادونه یې وکړله چې دوی په پاکستان کې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم دوی پولیسو ته نشي تللی، سفارتونو ته نشي تللی، دفترونو ته نشي تللی، ځکه یادونه کوي چې دوی د تعقیب لاندې دي. په داسې حال کې چې دغه کډوال په پاکستان کې د امنیت نه خوندیتوب خبره کوي چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې وروسته زرګونه افغانان په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شوي دي. خو دغه کډوال اوس ادعا کوي چې په یاد هیواد کې هم له سختو امنیتي ستونزو سره مخ
دا. ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي راډیو سلر وشتا
طالبان وایي چې په د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 19,000 بندیان شته چې تقریبا 800 یې میرمنې دي. د طالبانو د زندانونو یو مسؤول په روسیو کې وویل چې په دغو زندانانو کې یو شمېر بهرنیان هم دي. تفصیل له سنا کاکړ څخه.
وخمو په خایشي ورسته څنګه چې تاسو ویلي د طالبانو حکومت زندانونو مسؤلین د دوی په زندانونو کې د 19,000 بندیانو د شتون خبره کوي. د طالبانو حکومت د زندانونو سمون چارو د ادارې پوځي مرستیال حبیب الله بدر دوی تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په دغو بندیانو کې 800 ښځې او یو شمېر بهرنیان دي چې د په وینا مجرمین دي. خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور بندیان دي. حبیب الله بدر په دې مرکه کې چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په وړاندې د مرحومې په 19 خبره شوه له بندیانو سره د شکنجې او ناوړه چلند تورونه رد کړي دي. نوموړي د افغانستان په زندانونو کې د سیاسي بندیانو ساتل رد کړل او وی ویل چې اوس مهال په دغه هیواد کې شخصي او غیر رسمي زندانونه نشته. خو د طالبان حکومت له خوا د ځینو نیول شویو بندیانو خپلوان نورې ادعاوې لري. د افغان جمهوري غوښتونکو ښځو د شبکې مشرې حلیمې په جواب موږ سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د هغې خور د بدحجابې په پلمه نیولې او ادعا یې وکړل چې د شکنجې پر مهال یې هغه په ټوپک په مخ وهلې چې له امله یې دوه غاښونه مات شوي. نوموړی ادعا کوي چې د خور یوازینی جرم یې د دې مظاهره کوونکې میرمنې سره د وینې اړیکه ده. د دریو قضایي چارو یو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د خپلو سیاستونو مخالفین اعتراض کوونکي بندیان کوي او د هغوی دوسیې د قانون له مخې نه څېړل کېږي. مدافع وکیل لطیفې په دې اړه موږ سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو په منځ کې داسې څوک نشته چې په قانون پوه شي او دوسیې وڅېړي او ورته رسېدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما ادا کړې وه چې طالبان له بندیانو څخه د اعتراف یا معلوماتو ترلاسه کولو پر مهال برقي شاک کاروي، د هغوی سا بندوي، په زندانیانو فشار راوړي، ګواښ کې په هغوی ډېرې اوبه څښي او د وهلو په وخت کې سترګې تړي. یونما ویلي وه چې د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نېټې څخه د 2023 کال د جولای تر 10 نېټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د بندیانو د نیولو پر مهال او له هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونې نه 1,600 څخه زیاتې پېښې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور رد کړی و. د 2023 کال د اګست په 15 په کابل کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنۍ سره د کابل ټول بندیان خوشې شول او تر دې وړاندې په ولایتونو کې هم ورته کیسه وه. د طالبان حکومت د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه هم لغوه کړه او د ډېر شمېر پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو د ګوښه کولو تر څنګ یې د لوی څارنوالۍ اداره د خپل مشر د فرمانونو د څارنې او تعقیب په ادارې بدله کړه.
مننه سنجان ککړ. لکه څنګه چې په راپور کې واورېدل د طالبانو چارواکي وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 زندانیان دي چې تقریبا 900 مېرمنې دي. البته د طالبانو د زندانونو یو مسول دا خبره کړې ده چې په دې کې سیاسي بندیان نه دي شامل، نو د هغو سیاسي بندیانو شمیر تر اوسه پورې لا هم نه دی علني شوی چې له طالبانو سره په بند کې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دې برخه کې به یو نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د منځني ختیځ په سفر دی. د اسرائیل چارواکو سره کتلی دی او نن د فلسطینیانو له مشر محمود عباس سره غونډه کړې ده. تفصیل له فريدي سیال څخه.
مننه شیبر صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري 10 د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځ غاړه کې کتلی دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. د کتنې وروسته تر هغې ده چې بلینکن پرون په تل ابیب کې له اسرائیلي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي وو اسرائیل دې په غزه کې د بلکې تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. اسرائیلي ځواکونو په وروستیو څو ورځو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس پر خاره او د غزې په مرکزي سیمو کې د کډوالو لپاره کمپونو بریدونه ډېر کړي دي چې له کبله یې په سلهاو کسان وژل شوي. له دې بریدونو سره هم مهاله پرونه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د زنونو د خوندیتوب لپاره له روغتونونو تختی. د دې سازمان خبره چې اوس مهال ډېر کم شمیر روغتونونه د اسرائیلو تر بمباری ولاندې په غزه کې فعال پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې زیاته کړې وه واشنگټن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتېدو هر ډول وړاندیز ردوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته دا د بلینکن څلورم سفر دی. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې پر اسرائیلو پراخ بریدونه وکړل او لږ تر لږه یو زر 200 کسان یې ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي دي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 3000 کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دې سفر کې چې تر سره کړی دی هیله مند چې وکولای شي په غزه کې او همدارنګه له غزې بهر د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. شیبر صاحب
فرد جنسیال مننه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږم په ټول افغانستان کې اوري او زموږ د خبرونه په فیسبوک کې په مستقیم ډول هم لیدل شي. د خبرونه په دې برخه کې به پکتیا ته مخه کړو. د پکتیا سمکنو یو ولسوالی ته هلته د خلکو ژوند څنګه روان دی د ازادي راډیو او مشال راډیو ګډ خبريال نجیب الله الخیل په دې ویډیو راپور کې موږ د سمکنو یو د ولسوالی د خلکو لښوند خبروي.
د پکتیا ولایت د سمکنو اوسیدونکو وایي د دې سرحدي ولسوالی اړوان د ډیری یوسي مخالک د کار روغتیا پوهنی کرنی او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیز او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بیلابیلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي.
دا ولا ولسوالی دا ولا سره وي نو پوس ډیر زیات دي د کلینیک ته ضرورت یو کې یو کلینیک دی هغه دی پر از ډاکټران دی کم دی ډیر نشي پر رسیدای نو موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ سه اندې کې مرسته وکړو چې کلینیک جوړ کړي ډاکټران راولي ځکه خلک ډیر مجبور دي.
د سمکنۍ ولسوالی شهرنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالیو اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوسمهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري. خو سمکنۍ ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوي.
نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤلو چارواکو مو غوښتنه ده چې د سمکنۍ ولسوالۍ ته د برېښنا پر وستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د سمکنۍ اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي او وایي دې کار پر سوداګرۍ له منفي اغېزې سربېره په حکومتي او موسسي اداراتو کې معاش لرونکي کسان هم له دوامداره ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ما سره دلته بانک وای ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي هغه وای چې هلته لاړ شه زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوا نو ما ته هم دلته رسیږي زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې ولره پراته سیمه کې اوسېږم چې هغلته بانک څنګه نشته نو دغه د بانک څنګه چې ورته ووایه سړی بې اعتماده شي
بلوری تزایی چارواکی وایی د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره په همغږی کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونه کې دي
په دولت په چوکاټ کې امید لرو چې ښې پروژې پکتیا ته منظور شي او هم مشتاق سره مجلسونه کړي دي هغوی هم وعدې کړي دي چې په مختلفو برخو کې به دی پروژې منظوروي تطبیقوي به تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بېکاري کچه له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 1400 زره تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې
ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترېنه زده کړل
دا سدی رډو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په شونډي باندې کتلای شئ سبا دغه وخت چې دا سدی رډو خبری مجله پیل شي د افغانستان او هند د کرکټ لوبډلو ترمن د شلو ورونو لوبه ده له بختیار ساحل څخه به واورو البته دا یادونه هم وکم چې ځینو هندي رسنیو خبر ورکړی دی چې د افغانستان نامتو لوبغاړی راشد خان به په دې مسابقه کې برخه نه اخلي بختیار ساحل نور معلومات څه دي
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر ابراهیم ځدران تر تمریناتو وروسته رسنیو سره خبرې کړې دي او هغه په خپلو خبرو کې د راشد خان د لوبېدو یادونه کړې ده د نوموړي په خبره چې راشد خان به له لوبډلې سره په هر لوبډړۍ کې سفر کوي خو تر هغې چې د هغه د ملا د عملیاتو ریکوري په بشپړه توګه نه وي شوي او ډاکټرانو ورته د لوبېدو اجازه نه وي ورکړي هغه به په هیڅ لوبه کې ونه لوبېږي خو ډاډ یې څرګند کړ چې هغه اوس تمرینات پیل کړي دي او ډېر ژر به راستون شي په همدغه ورځ د هند د ملي لوبډلې روزونکي راهول ډراویډ هم یو رسنیز کانفرنس درلود هغه بیا وویل چې په لومړنۍ لوبه کې به د دوی مخکښ لوبغاړی پخوانی لوبډلمشر ویراټ کوهلی ونه لوبېږي هغه د هغه د نه لوبېدو له امل د نوموړي شخصي بوختیاوې یادې کړې او ویل چې په راتلونکو نورو دوو سیالیو کې به ویراټ کوهلی د افغانستان پر وړاندې لوبې ترسره کړي ابراهیم ځدران په خپل رسنیز کانفرنس کې دا هم وویل چې که څه هم د راشد نشتون به په دوی اغیز ولري خو هغه د ځایناستي په تړاو چې په د یو ای یا د عربي متحده اماراتو پر وړاندې سیالیو کې خو ځلې قیس احمد یادونه وکړه چې په باور یې او بکړی شي په دې لوبلړۍ کې به خطو پاچونه وکړي او افغان لوبډلې ته به د دې زیرې ورکی کا ځینې مخکښ او با تجربه لوبغاړي په لوبډلې کې نه وینو ځوانان شته چې د هغوی ځایونه ډکول شي دغه سیالي به د کابل پر وخت سبا ماښام شپږ بجې د هند د موهالی په لوبغالي کې چې په پنجاب ایالت کې موقعیت لري پیل شي نن مو په همدې تړاو د کرکټ له دوه شنونکو سره چې یو د هند دیویندر کومار دی او بل د افغانستان پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی خبرې درلودې دواړو وویل چې د هند په لوبډله کې د توپاچونې برخه کمزورې ده او د افغانستان د توپاچونې برخه پیاوړې ده د دوی په باور کې افغان لوبډله وکړې شي هندي لوبډله 350 منډو پورې پاول پاڼې کې راي سره کړی نو افغانستان ته د بریا چانس نشته
ماننه ساحل سره ماننه نور وخت اجازه نه راکوي کور ودان او زه هم د اسدی رډو د اوریدونکو نه اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مله